السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. یو زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 15.6 درجې ونن د افغانستان شمال ختیځ سیمې ولړزولې. د زلزله پیژندنې ویبپاڼې ولکینو ډسکوري د دې زلزلې مرکز د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ د شمال ختیځ په 40 کیلومترۍ کې بللی او ویلي چې دا زلزله د افغانستان تر غرمې مخکې په 12 بجې او 4 دقیقو وشوه. تر اوسه په زلزله کې د احتمالي اوښت زیان په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت بیا 15.1 درجې بللی او د هغې مرکز تر مځکې لاندې 10 کیلومتره ژور اعلان کړی. تیره میاشت د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه بلخ، سمنګان، کندوز او بغلان کې وې سخت زلزلې وویستنه مړه او نږدې 1000 نور ټپیان کړل. پاکستانی رسنیو د پولیسو د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د خیبر پښتونخوا ایالت د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پر یوې پوځي امنیتي اډه باندې د وسلوالو په برید کې څلور بریدګر وژل شوي. د راپورونو له مخې بریدګر د اډې انګړ ته له ننوتلو وروسته پر امنیتي ځواکونو ډزې پیل کړې چې له هغه وروسته نښته رامنځته شوې او په ترڅ کې د چارواکو په خبره ټول څلور بریدګر وژل شوي. د دې پیښې پر مهال څلور امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. د فرانسې په ختیځ کې یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ یو پخوانی ډاکټر د عمر قید په سزا محکوم کړ. د فریدریک پیشی په نوم د بېهوښۍ ډاکټر د 150 ناروغانو د مسمومولو په قضیه کې مجرم وپیژندل شو او له دې ډلې 12 تنه مړه شوي دي. د جاپان حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو په برخه کې 19.5 میلیونه امریکایي ډالر نور هم تصویب کړي. په کابل کې د جاپان سفارت په پاکستان یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دا پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي او د ملګرو ملتونو د ادارو، نړیوالو بنسټونو او جاپاني نادولتي سازمانونو له لارې به افغانستان ته ورسول شي. د ایران کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کارګرو په ځانګړي ډول د افغان ادباو د استخدام لپاره نوي مقررات اعلان کړي دي. د نویو مقرراتو له مخې افغان کارګر کولی شي د رسمي کاري ویزو د لرلو په صورت کې د 9 میاشتو لپاره په ایران کې کار وکړي او وروسته باید د 3 میاشتو لپاره افغانستان ته ستانه شي. د نویو مقرراتو له مخې کاري ویزه یوازې د افغان کورنیو مشرانو ته ورکول کیږي او هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې کورنۍ له ځان سره ایران ته بوزي. او د یونان چارواکو د جمعې په ورځ گاودوس ټاپو ته نږدې له یوې کښتۍ څخه 515 کډوال وژغورل. دا په وروستیو میاشتو کې د ژغورنې تر ټولو لوی عملیات بلل شوی. د یونان ساحل ساتونکو ویلي چې د جمعې په سهار شاوخوا 3 بجې د مرستې اضطراري پیغام ترلاسه کړ. تر دې وروسته د ساحل ساتونکو درې کښتۍ د گاودوس له جنوب ختیځ څخه شاوخوا 14 سمندري میله لرې د پیخ ځای ته ورسېده. د ژغورنې ډلې وموندله چې سلګونه کډوال د کب نیونې په یوه بیړۍ کې په ډېر تنګ ځای کې سپاره دي. د 2 ساعتونو له عملیاتو وروسته د ژغورنې بهیر په خوندي ډول پای ته ورسېده او ټول 515 کسان د نږدې کریټ ټاپو د اګیاګالینې بندر ته ولېږدول شول.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشه د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته مو زه فرید سیال د قدر جالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلې کوم. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون چهارشنبه د دسمبر 12 په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو د رئیس او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې ویلي افغانستان باید نور د مسلې په توګه یاد نشي. هغه د دریز په تهران کې د زنګوړ استازو د وروستۍ ناستې په اړه د معلوماتو تر اورېدو وروسته څرګند کړی. امیر خان به تقیق زیاته کړي چې د دوی د حکومت بهرنۍ تګلاره د خپلو اساسي اصولو په چوکاټ کې سیمه ییزو هیوادونو سره له فعالو او په همکارۍ ولاړو اړیکو ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې محمد رضا بهرامي ویلي ایران غواړي چې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو همکاریو د یو غړي په توګه رول ولري او همدارنګه یې تهران ته د رسمي سفر په خاطر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر رسمي بلنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ته رسولې ده. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسیې ناستې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه په تهران کې ترسره شوه. د هغې ناستې د اعلامیې په یوه برخه کې ویل شوي وو چې ګډون کوونکو هیوادونو پر سیمه ییزو همغږۍ او د ستونزو او شته ننګونو د حل لپاره د سیمې پر مرکزي رول ټینګار کړی چې پکې د افغانستان اړونده ځینې مسایل هم شامل دي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي وو چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ ګواښ د سیمې له جدي ننګونو څخه دی او ټینګار یې کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د بشپړ او بې توپیره پاکولو لپاره عملي ګامونه واخلي. خو په ټوله کې نن په خبرونه کې د ایران او طالبانو د حکومت پر اړیکو خبرې کوو چې په وروستیو دوو ورځو کې دغه چارواکي چې افغانستان ته سفر کړی و امیر خان متقی سره یې نور پر کومو مسایلو خبرې اترې کړې دي او دغه سفر د افغانستان او د سیمه هیوادونو لپاره په څه معنا دی؟ آیا ایران غواړي چې طالبانو سره خپلې اړیکې پراخه کړي؟ او دا چې متقی په دې ناسته کې یادونه کړې چې افغانستان باید نور د مسلې په توګه باندې یاد نه شي، دا په څه معنا ده؟ آیا کم ستونزې او کم مسایل چې یا اندېښنې چې د افغانستان ګاونډي په ځانګړې توګه ایران او پاکستان د طالبانو له حکومت لري آیا ټولې حل شوي دي چې طالبان نور نه غواړي په سیمه ییزو ناستو کې دغه ډول د افغانستان مسایل د مسلې په توګه باندې راپورته شي؟ دوه قدرمن میلمانه هر یو د سیاسي چارو شنونکی میرویس اشرفته او اختر محمد راسخ سره په خبرونه کې دي. تاسو دواړه ستړي مشئ، مننه چې وخت مو پرې خو د چ پروګرام کې را سره ګډون وکړي. اشرفته صاحب، پیل کې تاسو تر اعظم کته سره ته وایست چې د امیر خان متقی دایده چې افغانستان کې نور کم مسایل د دوی په باور باندې یا د افغانستان مسله راپورته کول په سیمه ییزو ناستو کې چې دا یو مسله ده، یا د افغانستان د خاورې نه د ترهګریزو بریدونو په اړه باندې د ګاونډیو هیوادونو اندېښنه، یا په ټوله کې دغه ډول چې افغانستان باید د مسلې په توګه یاد نه شي بلکې د افغانستان په پرمختګونو د افغانستان په لاسته راوړنو دغه ډول ناستو کې خبرې اترې وشي، څومره پر ځای ده؟ د افغانستان اوسنی بحرانی وضعیت سره او عینی واقعیتونو سره اړخ لګی یو کنه؟
بلې، سمو مننه، سلامونه او احترامات وړاندې کوم تاسو ته محترم راسه سپته او ټول ګرانو اوریدونکو ته. زه ویل سم چې په دغه مورد کې هغه کړنه او اجراءات چې د ایران د اخوندی رژیم له طرفه کیږي او د افغانستان په اړوند هغوی ځان ته حق ورکوي چې په یو لړ داخلي مسایلو کې هم لاسبهانه ولري. زه فکر کوم د ډیپلوماتیک لحاظه د افغانستان د مسؤولو کسانو چلند قانوني شکل لري، هغوی کولی شي خپل ګټو په خاطر او دا چې افغانستان ایران سره د 900 کیلومتره لا زیات مشترک سرحد لري، سیاسی اړیکې لري، اقتصادي اړیکې لري، د مرزي امنیت د خاطر د تروریستي فعالیتونو پر ضد همکاري او د اوبو په حق له د هلمند حقابه په حق له دغه روابط باید وساتل شي، دغه امکانات باید همیشه مد نظر کې ونیول شي، مګر دا چې هغوی د یو فعال سیمه ییز سیاسی ځواک په شکل غواړي چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې په غیر مستقیمه توګه خپل هغه د جاسوسي زبرتویلسم اکثره متاسفانه په دا تیرو درې سلور لسیزو کې په افغانستان کې ډیپلوماتان لج معلومه جی. اکثر کسان استخباراتی اشخاصی که مقرر شوی دی او دی استخباراتی لحاظه دی افغانستان دی مسائل سره وی تراو لری، ایران هم داسته دی، پاکستان، حتی انگلیسان و امریکایان و دوی طول دی افغانستان پو داخلی مسائلو که خپل منافع لطی، مگر دی افغانستان اغا اساسی ملی گتو تا پاملرن نکی. زی فکر کوم دا اعتراض یا دا تلویحی اعتراض دی افغانستان دی چارواکو لخوا بیزای بنایی.
اوس د کوم هیئت چې کابل ته ورغلی دی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې ناسته درلوده، ستاسې په باور باندې هغه د استخباراتي اړخ به څه وي؟ یعنی په دې کې ځانګړې ګټه د ایران لپاره څه ده؟
دوی خو په دغه موضوع باندې اعتراف نه کوي، دوی خو ټول مطالب د ډیپلوماتیکي له لحاظه تشریح کوي، مګر موږ او تاسو په دې باور یو چې متاسفانه دا چې موجوده سیاسي حاکمیت په افغانستان کې هغه بین المللي معیارونه تر سره کړی نه دي، دا یو روښانه او په ډاګه موضوع ده. مګر دا چې ایران په دغه کې چې شلتي د خپل ګټو د خاطره کم اړخو ته توجه کوي، متاسفانه اوس تقریبا ټول هیوادونه، ایران هم په دغه په افغانستان کې خپل مزدوران، خپل جاسوسان، خپل ګوډاګیان لري، او دوی غواړي چې د دغو قانوني اړیکو له طریقه هماغو حلقاتو سره، هماغو ګروپونو سره دا ارتباطات ونیسي او د افغانستان د سیاسي مسایلو په آینده کې خپل رول حتما ولوبوي. نو دوی چې په ظاهر د امر کې د اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو په اړوند خبرې کوي، دغه تعامل ضرور دی، مګر دغه تعامل اول دی رسمیت پیژندلو معنا نه ورکوي، دویم دا چې بالکل صادقانه نه دی، او دغه مطالب د موجوده سیاسي حاکمیت له طرفه هم پیژندل شوی، او دوی هم غواړي چې ډیر په احتیاط سره پر دغه مسایلو باندې دقت ولري.
مننه کورودان اشفته صاحب، تاسو به تر ګرځم راسیخ صاحب کته سره ته وایست لکه څنګه چې اشفته صاحب یادونه وکړه دغه اعتراض چې طالب چارواکي په ایران یا په ورته نورو هیوادونو کې راټولېږي او افغانستان د یو مسلې په توګه باندې یادوي، دوی ویل چې تر یو ځایه د طالب چارواکو اعتراض سم نه و، لکه څنګه چې دوی څرګندونه درلودلې. ځینې نور اهداف دي چې د افغانستان ګاونډي په افغانستان کې لټوي. که چیرته دغه اعتراض د طالبانو سم وي او دغه غوښتنه سم وي چې باید افغانستان نور د مسلې په توګه مطرح نشي، ولې طالب چارواکي نه توانېږي نړیوال بنسټونه یا حد قلم دغه د افغانستان ګاونډي په دې راضي کړي چې د افغانستان حکومت ته یو ډول مشروعیت ورکړي، په رسمیت وپیژني، بغیر د ښځو د حقونو د موضوع نه نور د ست سدي چې د دغه هیوادونو مخانیسي؟
سلامونه ګران قدر خورجان تاسو ته او محترم اشرفته صاحب او تاسو د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورې د اشرفته صاحب خبرې بالکل د تایید وړ بولم. زه ویلای سم افغانستان د نړۍ او القدرتانو په دغه حالاتو کې چې فعلا افغانستان قرار لري او لاس او ګریوان دی ولسونه، دا د دوی د استخباراتي او سیاسي اهدافو کړنه ده چې افغانستان په دې ناخوالو کې ډوب دی د انیمه پیړۍ. او زه ویلی سم د پاکستان او د ایران له ادرسه چې کوم وړاندیزونه د منځګړیتوب او د خیر او د په مختلفو عنوانونو وړاندې کیږي، دوی خپل ګټې په دغه وړاندیزونو کې او په دغه ناستو کې او په دغه منځګړیتوب کې ګوري. دواړه هیوادونه موږ ته خ نظر یا د نیک او د خیر لاس د وګدولو لپاره دوی هیڅ کله هم د تجمن سوی نه دي. دوی خپل ګټه لري، دوی خپل ګټه لټوي، زمون په وژنه کې، زمون په تباهۍ کې، زمون په نظامونو د ړنګولو کې د دوی ډیر لاسونه نغښتي وو. هغه نظامونه چې د نړۍ سره د سیاست په ډګر کې سیاسي فعالیتو ته دنګلای شو او په سیمه ایزو حالاتو کې د ښه مدیریت کولو چمتو انسانان یا چمتو نظامونه ملرو ده، د هغو د ړنګولو لپاره همدغه دوه ګاونډي هیوادونه ول چې زمنګ نظامونه ړنګ کړل او افغانستان د دغه ناخوالو او د دغه بحرانونو سره لاس او ګریوان کوي. څنګه چې د طالبانو لوري د وزارت خارجه د ادرس لوري کمی تصامیم د دغه ناست پاکل چې په تهران کې د افغانستان د مشکلاتو په عنوان یا تر چتر یا تر اجنډا تر چتر لاندې تدویر سوله او دوی پکې ګډون ونه کوي دا ډیره سالمه او د پرځای پریکړه وه چې دوی وکړله. ولې دوی غواړي چې نړۍ ته داسې وښیي چې د افغانستان جغرافیا د توریزم جغرافیا دی، افغانستان جغرافیا دی، ناامنۍ جغرافیا دی، افغانان یعنی تروریستان، افغانان چې داسې نه دی، داسې دی چې خپله د توریزم پالونکي روزونکي د دغو مسله ډلو جوړونکي همدغه ایران و چې اشغانه ایران موږ ته جوړه کړله زموږ د نظامونو د ړنګولو دپاره، او افغانه جهادي ډلې پاکستان جوړه کړله، او دا اوس داعش سره د دوه ویشتو ډلو ټپلو د استخبارات پاکستان په وزیرستان او په بلوچستان کې جوړه کړې ده او تربیه کوي او منطقي ته د نامنۍ لپاره استوي. تاسو ولې چې حتی د افغانستان داخل کې چې کوم تروریستي عمل ترسره کیږي د داعش پورې اړه نشي او داعش د استخبارات پاکستان تر چتر لاندې
طالبانو په دې ناسه کې ګډون ونه کړ او دغه تروریستي ډلې چې تاسو نمونه واخیستل په دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان پورې اړه لري، بیا ولې د طالبانو حکومت نشي کولای په نړیوال سټیج باندې دغه دریز ښکاره کړي، نه یوازې ګاونډیو هیوادونو ته چې د افغانستان شاوخوا پراته دي بلکې نړۍ ته وښایي چې که چیرته د افغانستان نوم د تروریزم سره تړل کیږي دا اصل کې د افغانستان په خاوره کې د تروریزم مده نه کوي، دا په دې دوه ګاونډیو هیوادونو کې کوي چې هغوی په نړیوال سټیج باندې خو دغه چیغې وهي چې دا ټول مسایل د افغانستان راپورته کیږي، ولې طالبان دا وړتیا نشي پیدا کولای چې په هغو هیوادونو کې چې ساسې د خبرو پر اساس تروریزم پکې واقعا ده قرباني افغانان او افغانستان نور کوي؟
بالکل خورجانې، زه به دا ووایم چې اول دغه تروریزم چا جوړ کړله، تروریزم مفکوره د کوم ځینې جوړه شوې ده، تروریزم چا اکمال کوي، چا صحنې ته راوستی، تروریزم د عربي هیوادونو د ځپلو دپاره د عراق او د سوریې او په دغه سیمه کې د ناامنیو دپاره او د اسرائیلو چتر د لویولو دپاره جوړ سوله. بیا دا تروریزم څنګه انتقال شو افغانستان ته؟ که داسې وایم چې دغه جهادي ډلې دا ټول تروریستان ول، نو دا تروریستان خو پاکستان جوړ کړي. که داسې ووایي په واضح الفاظ ووایي که چیرې دا اوس دا دوه ویشت ډلې ټپلې چې جوړې شوي دي د چین، د تاجکستان، ازبکستان، آسیا میانه، د همدغه ایران او د نورو هیوادونو دپاره، دا خو د همدغه د غربي نړۍ د پلانونو سره سم د پیسو او د ډالرو په ورکول او د عربي شیخانو په ملاتړ باندې او کومک باندې دغه پروګرامونه مخته ځي. نو زه ویلی سم د تروریزم تر عنوان تر چتر لاندې د یمن د جغرافیا د یو ځل بیا په وینو لمبولو او بل نوي جګړو ته ور داخلول او د روسانو او د چینایانو په وړاندې په ځغرده درېدل او د دوی د پلانونو او د تکامل او د اقتصادي پروګرامونو د معنی کېدل او په آسیای میانه په زیرمو باندې حاکمېدل یا افغانستان په دغه مدنیاتو حاکمېدل، دغه تروریزم جوړ شوی دی د غربي نړۍ له ادرسه او د پاکستان او د ایران په واسطه دا روزل کېږي او مخته وړل کېږي. په ایران هغه څوک نه دی چې پرونه پورې همدغه سوریه کې دا خلک وشل، همدغه تروریستي ډلې د دوی نه ول چې په عراق کې ورور ناخوالې رامنځته کړلې، اوس چې د ایران مخنیوی د تروریستي ډلو ټپلو چې په عربي ملکونو کې وه د هغه مخنیوی سوی دی، اوس هلته چې ماته خوړله ده اوس غواړي یو ځل بیا په افغانستان جغرافیا کې خپل دغه تروریستي ډلې ټپلې او جاسوسي ډلې ټپلې بیرته جوړې کړي او ځان په دغه منطقه کې چې څنګه د پاکستان استخبارات په دې منطقه کې ځانې ډېر دغو په دغو بازیو کې او په دغه لوبو کې ډېر ځلانده مخته روان دی، ایران استخبارات هم غواړي چې په دې سیمه کې د پاکستان په وړاندې په استخباراتي کړنو کې دوی هم اول او دویم خط کې قرار
لري. استاسو په باور باندې په بخنه سره شخصي استاسو په باور باندې د دې اړتیا نشته چې طالبان په نړیوال سټیج باندې دا غږ پورته کړي چې د افغانستان ګوندی تروریزم روزي او بیرته د افغانستان په نوم باندې پای ته رسیږي چې نړیوال مور سره حمله سي دي.
دقیق وګورو دغه شرایط نه مهیا کوي چې طالبان په نړیوال بیس کې دا خپل ناره، دا خپل سپیناوی، دا خپل تروریزم د سپیناوی لپاره عقلن هلته حضور ولري او خبرې وکړي. ولې یوې خوانه د طالبانو نظام په رسمیت نه پیژندل کیږي، د بلې لوري نه هغه چوکۍ چې په نړیواله اداره کې د افغانستان دی هغه نه ورکول کیږي، په درېیمه کټګوري کې یا د دغه استخباراتي لوبه کې همدغه غربي نړیوه چې طالبانو سره په دوحه کې وکړه وکړي او هغه داسې وکړه نه وکړي چې دا اوس دا خلک په دغه نظام په دغه شکل لاړل وکړه یو نه اوسوه. مګر وخت چې دوی قدرت ته ورسېدل د دوی سره بل دوه مخه لوبه وشوله چې یعنی هلته پریښودی هغلته اوس په رسمیت نه پیژني یو سخت مشکلاتو سره لاته ورګریوان کړی. همدغه ایران او پاکستان دغه اوسني حالاتو کې تاسو وګورئ په ملي هوا افغانان بیرته استوي وطن ته تر څو په اقتصادي بحرانونو کې داخله کړي تر څو دوی ته بحران د مشکل د اقتصاد او د امنیتي سټرکچر کې را پیدا شي. د دوی د هیوادونو چې دغه خلک ورځي زه مطمئنه چې په فاطمینو خلک به رواني د هغې خوانه د داعش خلک به رواني داخلي او دغه ډلې ټپل بیرته داخلي او بیا په همدغه ډلو ټپلو د افرادو نه
مننه را سیخ صاحب بیرته تاسو سره ګرځم. شفته صاحب که تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې را سیخ صاحب وویلې ګاونډي هیوادونو دې ته لار جوړه کړې ده چې دا کومې بدبختیانې چې په سیمه کې رامنځته کېږي دا د افغانستان په نوم او د طالبان د حکومت په نوم باندې یو ډول پای ته ورسوي او دې ته چانس ونه برابرې چې په نړیواله کچه باندې طالبان حکومت خپل غږ پورته کړي. که چېرته د نړیوالو شرطونو ته وګورو د طالبان د حکومت رسمیت پېژندلو لپاره د ښځو مسایل دي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ده، ښځو ته د کار اجازه ده او همدارنګه ټول ګډونه حکومت ده، د ته ورته مسایل یادونه یې کړې ده. ښایي یا ظاهرا داسې ښکاري چې د دې شرایطو پوره کول ډېر د طالبانو په لاس کې دي او دومره به کېدای شي د افغانستان په ګاونډیو پورې اړه ونه لري. ټول فرمانونه او د ښځو اړوند حقونه او پامال کېدل او دغه مسایل چې رامنځته شوي دي د کندهار نه فرمانونه راځي، ستاسې په باور باندې د دې تر شام د نړۍ د لویو قدرتونو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لاس ده چې هلته یو طرف نه تړي د بشری حقونو په نوم باندې، بل طرف نه ور باندې د تروریزم په نوم باندې دغه ډول استخباراتي لوبې تحمیلوي او په منځ کې طالبان هیڅ هم نشي کولای؟ داسې ده او که نه طالبانو کې ستونزه ده چې که دغه مسایل مراد کړي دی د خپل لاس کار دی، حداقل لار به پرانیستل شي چې طالبان په نړیواله کچه باندې وکولی شي رسمیت ترلاسه کړي او دغه مسایل د افغانستان په نوم باندې پای ته ونرسیږي.
اولی سیال ز فکر کوم چې په دغه اړوند متاسفانه نه یوازې موجوده حاکمیت چې په دغه تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې هسې حاکمان راغلي دي چې دوی سیاسي قدرت او دولت د ځان لپاره فکر کوي. دوی فکر کوي چې دولت په اصل کې یو خدماتي مؤسسه ده چې دغه خدماتي مؤسسه په هیڅ شکل باید ایدیولوژیک ونه ګرځي. د اوم د ثور نه شروع چې دغه فاجعه رامنځته شوې په هر نظام کې دغه مطلب متاسفانه په دغه منفي شکل باندې را روان دي تر ننه پورې. دوی فکر کوي چې دغه زموږ ایدیولوژیک حاکمیت باید د خلکو پر وړاندې ودرېږي او هر څه چې دي زموږ د ایدیولوژي په خدمت کې باید ووسی. د چپ نه نیولې تر جمهوریت او تر ننه پورې متاسفانه دوی فکر کوي چې دغه حاکمیت دغه دولت زموږ یو غنیمت دی، سیاسي غنیمت دی، موږ جهاد کړی یو نو اوس حق لرو چې دغه ډول اجراءات باید وکړو. اساسي مشکل په همدغه مورد کې دی چې موږ دننه په افغانستان کې یعنی موجوده سیاسي حاکمیت دننه په افغانستان کې دغه امکانات و نور ته برابر کړي چې هغوی د افغانستان په داخلي چارو کې لاس باندې وکړي او نیوکه ولري چې په تور د مثال دا د شزو حقونه بالکل یو طبیعي مدني بشري حق دی، ولې دوی باید واخیستل شي؟ ولې دوی دا امکانات ونه لري چې خپل درس وایي یا مثلا کار وکړي یا په اقتصاد کې ونډه ولري؟ زه فکر کوم دغه موارد بهاني نه دي، تورونه نه دي، دا متاسفانه هغه اساسي حقونه دي چې د موجوده حاکمیت د طالبانو له طرفه بالکل مد نظر کې نه نیول کیږي او اجراءات مستقیمه قانونمند اجراءات دوی پې نه کوي. تقریبا د درې کاله لا زیات وخت دا خبره و چې دا سرپرست حاکمیت دي، دغه سرپرست څنګه اصلي ته تبدیل شو؟ کم معیارونه درلودل. افغانستان د اول سر نه په ملل متحد کې غړیتوب درلودل او رسمیت درلودل، متاسفانه اوس دغه امکانات دغه چانس لاس ورکړی ځکه چې دوی دغه بین المللي او نړیوال موارد پاملرنه نه کوي او هر څومره چې خلک هم ورته نارې وهي چې دلته باید دغه مشروعیت دننه په افغانستان کې د خلکو سبا اخیستل شي. حد اقل موږ د خپل دود پر اساس لوی جرګه لرو، د یوې لوی جرګې له لارې نه دغه مطالب باید قانونمند شوی وای، مګر دوی یوازې د خپل ایدیولوژیک ګټو د خاطره د شریعت نه هم یوازې هغه مشخص طالبانی قرارداد ورزین جوړ کړی او د خلکو سره د داد میلیونونو خلکو سره هسې بیعت غواړي چې نه د بیعت مجلس ورته برابر وي نه دغه مشخص شخص د لیدلو امکانات شته چې خلک ومیني او هغه سره خبرې وکړي. یو ځل چې پیدا شو شا اړولو د خلکو په وړاندې، نو زه فکر کوم دغه مشکل درنه په افغانستان کې دی، دغه مشکل د طالبانو له طرفه دی. دوی باید ځانونه اصلاح کړي او خصوصا د افغانستان و دغه بیچاره او تباه شوی خلک ته باید توجه وکړي او خپل مشروعیت دوی نه وغواړي. هغه وخت زه فکر کوم په نړیواله کچه هم دغه مطالب حل کیږي او لاره ورته پیدا کیږي چې څه رقم دغه تعاملات په معیاري توګه ترسره شي.
اوس چې دغه د ایران چارواکو افغانستان ته سفر کړی و، لیدنې تر سره کړې دي او د افغانستان سیمه ییز هیوادونه هم د افغانستان په مسایلو باندې سره ناستې کی، ستاسې په باور باندې په ځانګړې توګه د ایراني چارواکو سفر کابل ته څومره کولای شي په سیمه کې تغییرات راولي، یا د روسیې پالیسیو ته یا د پاکستان په پالیسیو باندې به څه اغیز ولري که نه؟
زه فکر کوم چې دغه تعامل ضروري دی، مګر په دغه تعاملاتو کې د روسیې نه نیولې تر ایران او تر نورو هیوادونو پورې متاسفانه صداقت پکې موجود نه دی. دلته به نو دی موجوده سیاسي حاکمیت د طالبانو مجبور دی چې دی ویني چې ایران په تور د مثال د افغانستان مسأله ځانته یو موضوع جوړي او په سیمه کې ورځني کته پورته کوي. نو صداقت چې نه او سیاسي عوامل ډیپلوماټیکان نه او وی جاسوسان یا هغه کسان چې د استخبارات لارې نه کار کوي په هغه شکل باندې د افغانستان کې لاس وهنه ولري، نو فکر کوم چې دلته باید دغه موضوع کې امکان ولري چې امداز چې وی راغلي د افغانستان کې وی ته په یو شکل وو بیل سي چې د افغانستان ګټو ته باید پاملرنه ولري او همیشه دا چې دلته منګارتاوې موجود دي دا یو خبره ده دا چې اووی پکې لاس وهنه کوي او د افغانستان ملي ګټو ته توجه نه لري او یوازې خپل ګټو ته ژمن دي او غواړي چې د نړیواله په کچه د افغانستان په اړوند د منفي خبرې راپورته کړي. دا نه به د اووی حق نه دي. زه هیله لرم چې دا ځل دوی وکړي چې دغه مطالب ته د ایرانی استازو توجه او پاملرنه ورته وګرځي او د افغانستان منافع ته اووی هم په صادقانه توګه تاسو وګورئ پاکستان مثلا خپل داخلي مشکلات سره کم پر طالبان باندې اچي، هلته تروریزم په ډیر شدت سره د پاکستان د منافع په مقابل کې اوس معلومی ځکه چې پاکستان په خپل دغه شرایط وته جوړ کړی وو او همیشه یې غوښتل چې پاکستان بهر افغانستان ته باید دغه پروژې عمل وکړي، مګر اوس هغوی د خپلې کارونو نتیجې اخلي او درنه په پاکستان کې ورته جنجال جوړ شوی. مګر دا هغوی نه غواړي چې اعتراف وکړي، داسې نړیوالو ته غواړي چې بیان کړي چې دغه مشکلات د افغانستانه مشترک پیدا دي. ایران هم یو څه کم په همدغه شکل باندې اجراءات کوي چې زه فکر کوم په اوله سر کې باید دغه صداقت دوی ولري، دغه تعامل ضرور دی، مګر په دغه شکل باندې متاسفانه د عملی امکاناتو پنن زه فکر کوم چې هیڅ کله به پیدا نه کی تر څو چې هغوی خپل اجراءاتو ته تغییر ونه راولي.
مننه راسي خصب کته سره ته وایس لکه څنګه چې شپته سبیا د ونه وکړه په پاړی کو کې یو څه باید صداقت وسی کسم هر هیواد غواړي چې په خپل منافع لپاره د خپل ګټو لپاره کار وکړي. ساسې په باور باندې کې چیرته پاکستان یا چیرته ایران غواړي په صادقانه ډول باندې یا عادي اقل د دوړو هیوادونو په ګټه لیوبل سره اړیکې وپالي، څومره به د اوسنی وضعیت سره متفاوت وي؟
ګوري، اول خو به دا ووایو چې آیا تاسې دا لیدلی دی چې یو څوک پسه د لیوه توکید او لیوه ته ووایي چې صادقانه دا پسه ته وساته؟ هېڅکله هم. افغانستان دغه ایران او پاکستان ته ډېر